شوي د ازادي راډیو د دې سات خبرونه زه احمد شي بر وړاندې کوم. په تخنیکی برخه کې حمید رکین را سره مرسته کوي. السلام علیکم. په روانه خبرونه کې مو قطر ته د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر له سفره خبرو. په دې خبرونه کې چې په منځنۍ صفه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې خپریږي، په کې د ناټو د اندېښنو په اړه هم اورېدلی شئ چې په افغانستان کې ورته تازه پیدا شوي دي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه لرو. قسیم سولملی اوروي.
زما سلامونه یو ور بیا ومنئ. د همدا مهمو کورنیو بهرنیو خبرونو سره ټکی ټاکل سوی د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د قطر له چارواکو سره د خبرو اترو په هدف د هیواد مرکز دوحې ته سفر وکړي. ناټو وایي په افغانستان کې د شپې لخوا د عملیاتو بندېدل به د دوی په وړاندې ګواښونه زیات کړي، او د پاکستان سیمه ییز استخباراتي چارواکي وایي چې په خاوره کې د مشکوکو بې پیلوټه الوتکو په یو تازه برید کې لس تنه وسلوال وژل شوي دي. دا هم د خبرونو تفصیل. ټاکل سوی ده د افغانستان د بهرنی چارو وزیر د قطر له چارواکو سره د خبرو اترو په هدف د دې هیواد مرکز دوحې ته سفر وکړي. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت ویاند جانان موسازی ازادي راډیو ته ویل چې د بهرنی چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول به د قطر چارواکو سره په رسمي بلنه ډېر ژر د هیواد ته سفر وکړي. شغلی موسازی ویل د بهرنی چارو وزیر به د دواړو هیوادونو د اړیکو ترڅنګ د افغانستان د سولې د بهیر په اړه هم خبرې وکړي.
البته د ټولې د فروشي خبرې اترې هم د دې سفر په جریان کې مطرح کیږي، ولې مهم ټکی دا ده چې د قطر دولت د افغانستان د بهرنی چارو وزیر نه رسمي بلنه کړې تر څو د هیواد ته سفر ولري، او د قطري چارواکو سره د افغانستان او قطر ترمنځ په دوه اړخیزه همکاریو او اړیکو باندې چې د سولې پروسه هم پکې شاملېږي خبرې اترې ترسره کړي.
په همدې حال کې ویل کېږي چې د امریکا او وسلوالو مخالفینو ترمنځ په قطر کې د سولې خبرې روانې دي، او ټاکل سوی د طالبانو لپاره یو سیاسي دفتر هم په همدې هیواد کې پرانستل سي. د ناټو یو شمیر قمندانان وایي چې په افغانستان کې به د شپې لخوا د بهرنۍ ځواکونو د عملیاتو بندېدل په دې هیواد کې میشتو د ناټو د سرتیرو په وړاندې ګواښونه زیات کړي. د انډیپندنت ورځپاڼې د ناټو امریکا د یو شمیر پوځي قمندانانو له خولې ولسمشر کرزی ملامت کړی چې د شپې لخوا د پوځي عملیاتو په مخنیوي ټینګار د دې سبب سوی چې لا لوسه د بهرنۍ سرتیرو په وړاندې خطرونه پراخ سي. ولسمشر کرزی په وار وار ویلي دي چې تروریزم د افغانستان په کلیو او بانډو کې نه دی، او د شپې لخوا په پوځي عملیاتو کې ډېر کله ولسي خلکو ته زیان رسیږي. د امریکا یو لوړ پوړی نظامي چارواکي چې ورځپاڼې نوم نه دی اخیستی ویلي موږ په وار وار افغان مشرانو ته روښانه کړی چې د شپې ډېر عملیات په خپله د افغان ځواکونو لخوا ترسره کیږي. افغان ولسمشر حامد کرزی د نوي کال په درشل کې د دې هیواد له ټولو ښاروالیو او نورو حکومتي مؤسسو غوښتي چې د خلکو د حشرونو په مټ دي په نوي کال کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې ونښینوي. ولسمشر کرزی په خپله 15 ورځنۍ راډیوي وینا کې له هر افغان څخه غوښتي چې لږ تر لږه په نوي کال کې یو نیالګی په خپل کور او یا شاوخوا سیمه کې وکړي. نوموړي په دې برخه کې د ځانګړې پاملرنې غږ کړی دی. ولسمشر کرزی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د کابل په ګډون د دې هیواد د ډېرو ګڼو میشتو ښارونو او سیمو اوسیدونکي د هوا له ککړتیا او د ژوند د چاپیریال له خرابېدو سر ټکوي، او دا هم د نن لپاره د کابل په بازارونو کې د افغانۍ په وړاندې د بهرني اسعارو بیه یو امریکایي ډالر نه څلوېښت افغانۍ شپېته پوله، یو یورو پنځه شپېته افغانۍ شل پوله، یو پاونډ واوي افغانۍ شپېته پوله، یو سعودي ریال دیارلس افغانۍ پنځلس پوله، زریلانی تومان شپږ افغانۍ شپېته پوله، او زر پاکستاني کلدارې پنځه سوه پنځه څلوېښت افغانۍ. د سیمې او نړۍ خبرونه له لنډې وقفې وروسته. د پاکستان صدر اعظم د هیواد د استخباراتي ادارې یا ISI نوی مشر ټاکلی دی. د یوسف رضا ګیلانی دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې جنرال ظهیر الاسلام به د ISI د نوی مشر په توګه د احمد شجاع پاشا ځای ډک کړي. شغلی پاشا له 2008 میلادي کال رئیس د دې ادارې د مشر په توګه کار کړی، او ټاکل شوی چې د ISI نوی مشر ظهیر الاسلام به د مارچ له 13 نیټې څخه پر دې څوکۍ کار پیل کړي. د یو بل خبر له مخې د پاکستان سیمه ییز استخباراتي چارواکي وایي چې د مشکوکو بې پیلوټ الوتکو په یو تازه برید کې لس تنه وسلوال وژل شوي دي. د چارواکو په وینا دا برید د جمعې په ورځ په شمالي وزیرستان کې سوی دی. د یادونې وړ ده چې د مومندو په ایجنسۍ کې د ناټو په بمبارۍ کې د څلورویشتو پاکستاني سرتیرو له وژل کېدو او د پاکستان له سخت اعتراض وروسته د یو څه وخت لپاره پر قبایلي سیمو د مشکوکو بې پیلوټ الوتکو بریدونه بند شوي وو، خو د څو اونیو راهیسې دا بریدونه بېرته پیل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د دې بریدونو په اړه په ښکاره څرګندونې نه دي کړې. راپورونه وایي چې په سوریه کې د حکومتي ځواکونو لخوا د مظاهرچیانو پر ضد د روان تاوتریخوالي د ختمولو لپاره لا زیاتې نړیوالې ډیپلوماتیکې هلې ځلې روانې دي. ټاکل سوې ده چې د ملګرو ملتونو او عربي ټولنې ګډ استازی کوفی انان به نن په دمشق کې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد سره وګوري. په عین حال کې به د عربي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران په قاهره کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره د سوریې په اړه خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلر کلنټن د جمعې پر ورځ پر روسیې غږ وکړ چې د سوریې د کړکیچ په پای ته رسولو کې د رغنده رول ترسره کړي.
ما نن په قاهره کې د عربي ټولنې د وزیرانو د جوړیدونکې غونډې په اړه څو غوښتنې یادې کړې دي. همدارنګه مې څو ورځې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره خبرې وکړې او د هغه هیله مندۍ په اړه ورسره وغږېدم چې موږ د سوریې د کړکیچ په پای ته رسولو کې د روسیې د رغونکي رول په اړه لرو. زه به دا موضوع د دوشنبې په ورځ له نوموړي سره په هغه لیدنه کې بیا هم یاده کړم چې په نیویارک کې ورسره لرم.
هیلری کلنټن د سوریې له پوځ څخه هم وغوښتل چې پر مظاهرچیانو دې ډزې نه کوي. د هڅې په داسې حال کې کېږي چې راپورونه وایي د جمعې په ورځ د سوریې په ادلیب او هومس ښارونو کې 45 کسه په روان تاوتریخوالي کې وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي په منځني ختیځ کې د سولې څلور اړخیزه ډله امریکا، روسیه، ملګري ملتونه او اروپایي ټولنه د دوشنبې په ورځ د اسرایل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې په اړه خبرې کوي. د خبرې له یوې اوږدې مودې راهیسې په ټپه درېدلې دي. د ملګرو ملتونو د رسنۍ دفتر د جمعې پر ورځ ویل د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون، د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر هیلری کلنټن او د روسیې د بهرنۍ چارو وزیر سرګی لاوروف د دوشنبې پر ورځ د ملګرو ملتونو په مرکز کې غونډه کوي. د اروپا د بهرنۍ تګلارې مشره کاترین اشتن به د ویډیو کانفرنس له لارې په دې غونډه کې برخه واخلي. دا تر اوسه څرګنده نه ده چې څلور اړخیزه ډله به د اسرایل او فلسطین ترمنځ د خبرو د بیا پیلېدو لپاره کوم اعلامیه هم خبره کړي او کنه. پر غزه باندې د اسرایلو په برید کې د وژل شویو فلسطینی وسلوالو شمیر لسو ته ورسید. د اسرایلو پوځ په خبر پاڼه کې ویلي چې له وژل شویو څخه یو زهیر القیسی نومیږي او د فلسطین د مقاومت د کمیټې مشر و. د کمیټې د حماس د ډلې یو څنګه بلل کیږي. پرونی برید وروسته لاغې وسو چې له غزه څخه پر اسرایلو ته لسو ډیر توغندي وتوغول سول چې تلفات یې نه درلودل. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما د روسیې له منتخب ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د ټلیفون له لارې خبرې کړې دي. د وروسته لاغې چې د مارچ د څلورمې نیټې په انتخاباتو کې ولادیمیر پوتین د روسیې ولسمشر وټاکل سو، له نوموړي سره د امریکا د ولسمشر باراک اوباما لمړنۍ خبرې دي. د فرانسې خبري اژانس د جوش ایرنس له خولې ویلي چې باراک اوباما د خپلې سپرلۍ له الوتکې څخه له ولادیمیر پوتین سره غږېدلی دی. دروسل د دې دواړو مشرانو د خبر جزئیات نه دي څرګند سوي. خو د پنځم به پورس د سپینې مانی ویاند ویلی و امریکا به د دې ته لپاره پراته چې څوک د روسي ولسمشر دی له د هیوا سره خپل اړیکو ته د مامور کړی. او روسي خبرم دا چې په زرګونو کسان پروند لیبیا په دوسترو شهرونو کې رغوند سول او د حقي ډلې پر ضد شعارونه ورکړل چې غواړي د دې هیوا په ختیځ کې د لیبیا د مرکزی حکومت له حاکمیت بهر نیمه خپلواک سیمه جوړ کړي. پرون په ترابلس کې د جمعې د لمانځه پر مهال ملایانو د بیلتون غوښتونکو اقدام وغنده او د ترابلس په مرکزی میدان کې تر 15,000 ډیرو کسانو د بیلتون غوښتونکو پر ضد مظاهره وکړه. شاوخوا 4,000 نور په بنغازی کې په هغه ځای کې چې قومي مشرانو او د مدني ټولنو مخکښانو تیرونه یو ولایتي شورا جوړ کړې وه او په هغه کې پریکړه وکړه چې د سیرینیکا په نوم د لرغوني تاریخي سیمې واک خپل کړي رغون سوی وه. د خبرونو پای.
دا آزادی رادیو ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر قطر ته روان دی. د دې وزارت ویاند وایي
د سولې پروسې خبرې اترې هم د دې سفر په جریان کې مطرح کیږي.
په خبرونه کې به دا هم واوري چې په افغانستان کې ناټو ځواکونه دې ته اندېښنه لري که د شپې په مخه عملیات بند شي د دوی ستونزې به ورسره زیات شي. لا واشنگتن سره د کابل ستراتیژیک تړون ولې تر اوسه نه دی لاسلیک شوی. د سیاسي چارو یو څیړونکی په دې اړه وویل چې د افغانستان گاونډیان پکې مداخله کوي.
په دې کې شک نشته چې موږ په حاکمیت کې ډېر قوي لاس دي. همسایه ملکونو شته، هم د پاکستان او هم د ایران.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې د شزینه و د لاسي کارونو نندارتون جوړ شو.
موږ دا خامه کارونه کوو، بیا خپل کور ته پیسې شی راسي، بیا خپل کور ضرورت پوره کوو.
روغتیا د ژوند شتمنی ونیس پروګرام هم لرو او یو شمېر نور مطالب تر لسو بجو تر یولسو بجو د ازادي راډیو لروانه خبرونه یاوریدلی شئ. د خبرونه په پیل کې مو په خبرونو کې دا خبر درلود چې ټاکل شوی د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر قطر ته ولاړ شي. له قطر سره وروسته تر دې د افغانستان ډیپلوماتیک اړیکې څو میاشتې مخکې څه ناڅه سړې شوې چې په دغه هیواد کې د طالبانو د یوه سیاسي دفتر د پرانیستو خبر خپور شو. له کابل حمید محمد په ټلیفون را سره دی. حمید محمد، د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر سفر یو دم ناڅاپه نن سهار څرنګه اعلان شو؟ ورله مخه خو په دې ارتباط څه نه وویل شوي؟
مننه شیبر صاحب، تاسو او د ازادي راډیو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. لکه څرنګه چې تاسو ورته په خپله تبصره کې اشاره وکړه، ټاکل شوی په نږدې راتلونکي کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول د قطر د حکومت په بلنه دغه هیواد ته سفر وکړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پراختیا په برخه کې او د سولې د بهیر په اړه باندې خبرې وکړي. څو شیبې مخکې مونږ د بهرنیو چارو وزارت له وایان جانان موسازی سره ټلیفوني خبرې درلودلې. هغوی دا سفر تایید کړ، که څه هم دوی دقیق وختونه خودلو او صرف یوازې دومره ویل چې د قطر د حکومت په بلنه باندې دا سفر کیږي او تر ډیره پورې هدف دا دی چې د دوړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا په سرنګوالي باندې خبرې وشي. ښاغلی موسازی دا هم ویل چې په دغه سفر کې به د سولې په بهیر باندې هم خبرې وشي. شیبر صاحب، لکه څنګه چې تاسو په خپل تبصره کې اشاره وکړه، روسله هغه چې په قطر کې طالبانو ته د دفتر د پرانستلو مسله مطرح شوه، افغان حکومت په دې مسله باندې خپل خوابدي څرګنده کړه او خپل سفیر له قطر څخه راو غوخت چې لا هم تر څو پورې په کابل کې د اوبرت استون شو نه ده. لدې خو به د روسه د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استاذ خاغلی ګراسمن په کابل کې افغان مشرانو سره د سولې د بهیر په اړه باندې چې دوی په قطر کې پیل کړو د سلام مشورو یو غونډه درلودله او دغه خبرو اترو په محل باندې دا پریکړه هم شو چې د قطر حکومت یو پلاوی به کابل ته راځي او د طالبانو د دفتر د پرانستلو د مسلې د سرنګوالي په اړه بل افغان مشرانو سره سلام مشوره کوي او له هغه روسه به په قطر که طالبانو ته دفتر پرانستل کیږي. قسم تر څو پورې د قطر حکومت لخوا کوم پلاوی نه درغله، خو درې په مقابل کې د قطر حکومت د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ته بلنه ورکړه، سو دوه ته سفر وکړي او په اړوند مسایلو ورسره خبرې وکړي. که هم خاغلی موسازی په دغه سفر په اړه نور جزئیات څرګند نه کړل چې د طالبانو ته د دفتر پرانستل مسله هم په دغه مسله کې شامل ده کنه، خو په عمومي ډول وویل چې د سولې بهیر له وسلوالو مخالفینو سره د سولې هڅې د خبرو په اجنډا کې شامل دي.
بل شیبر صاحب، حمید محمد د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر سرګندونې به چې تاسو مرکه سره کړې ده وروسته خبره کړو، خو د زلمی رسول د قطر د سفر په ارتباط دا دې ویل شوی چې دا سفر څو ورځې نه دی؟
تر څو پورې موږ کمې خبرې چې موږ درلودلې په دې ارتباط باندې جزئیات نه دي خپاره شوي. ممکن د یوې یا د دوو ورځو دا سفر وي. تر ډېره پورې درې تمرکز دا دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ کوم خوابدي چې رامنځته شوې ده له وسلوالو مخالفینو سره د خبرو په سر باندې، دغه تقریبا یوه هڅه بلل کېږي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې بیرته عادي حالت ته راستنه شي. او په ورته وخت کې د امریکا لخوا چې د طالبانو سره د خبرو کومې هڅې کېږي، هغه تقریبا که هم افغان حکومت د خبر سره کوم مخالفت نه دی سرګند کړي او نه هم له دفتر له پرانستلو سره کوم مخالفت سرګند کړي، خو ویلي دی چې په هغه صورت کې به دغه خبرو ملاتړ کوي چې مشري افغان حکومت ته وسپارل شي. نو د ښاغلي زلمی رسول د سفر په اجنډا کې هم دغه مسایل شامل دي چې دوی به د قطر له چارواکو سره مطرح کړي، او دا چې د قطر چارواکي یا مشران افغان حکومت ته په دې برخه کې سویل غواړي، نو دا یقینا چې د دغه سفر نه وروسته به سرګند شي چې د هغوی دریځ په دې ارتباط باندې په سړه ولې.
بله، افغان ولسمشر بیا دا خبره کړې ده چې له طالبانو سره او د طالبانو له مشرانو سره د حکومت تماسونه شته، خو طالبانو په یو شمېر اعلامیو کې دا خبرې رد کړې دي. څرنګه ستاسو د معلوماتو له مخې داسې څه خبره هم خپره شوې ده تر اوسه پورې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ممکن په قطر کې د طالبانو له استازو سره هم وګوري؟
تر څو پورې دغه مسلې ته کومه اشاره نه ده شوې. شیبر صاحب، اکثره چې تاسو اشاره وکړه، افغان ولسمشر تقریبا وسوس له رسنیو سره په ځینو مرکو کې د خبرت اشاره کړې و چې د هر ورځ تقریبا د طالبانو له استازو سره په غیر مستقیم ډول تماسونه لري. ممکن د ښاغلي کرزي اشاره و د پاکستان له ځینو کړیو له خود په منځګړتوب باندې تماسونه ته وي. په دې وروستیو کې اورېدونکي خبر دی چې افغان ولسمشر د یوې اعلامیې په خبرولو سره سره تقریبا پاکستان په رسمي توګه وغوښتل چې باید د طالبانو سره د خبرو زمينه برابر کړي او دوی باید د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ وکړي. د دې په مقابل کې د اسلام آباد څخه هم یو اعلامیه خپره شو او هغه په هغه اعلامیه کې د افغان حکومت له ټولو وسلوالو مخالفینو څخه غوښتل شوی چې له افغان حکومت سره خبرو دکېني. دا چې په قطر کې به دغه مسایل تر کومه حده پورې یا دغه بهیر سره دا مسایل څومره تړلې دي د وس لپاره په دې ارتباط باندې څه نه ویل کېږي، خو افغان چارواکو بیا بیا دا څرګنده کړې ده چې د دوی لخوا چې کومې هلې ځلې له وسلوالو طالبانو سره د تماسونو یا د خبرو لپاره روانې دي دا په هیڅ صورت کې د قطر د بهیر د زیانمنولو په هدف نه دي، بلکې دوی هڅه کوي چې دغه دواړه جلا جلا هڅې چې د امریکا او د افغان حکومت لخوا روانې دي دا بالاخره په یو واحد بهیر باندې بدل شي او مؤثره نتایج دوی ته ترلاسه کړي. بل شي
حمید محمد مننه. اوس به ستاسو مرکه راواخلو چې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له ویاند جانان موسازی سره مو د بهرنیو چارو د وزیر د قطر د سفر په ارتباط کړی ده.
مسازی صاحب محترم، که تاسو دا ووایئ چې قطر ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د سفر اساسي هدف څه دی؟
د قطر دولت یو رسمي بلندلیک رالېږلی د افغانستان دولت ته تر څو د افغانستان اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر قطر ته یو رسمي سفر ولري. اول ته د دواړو هېوادونو ترمنځ په دو اړخیزه اړیکو باندې خبرې اترې ترسره شي او تاسو موږ وکولای شو دغه نږدې اړیکه چې د دواړو هېوادونو ترمنځ موجوده ده دا لاخ
مننه. موسازه صاحب، آیا دا د امریکا او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو له بهیر سره کوم تړاو لري؟
البته د سولې د فروشې خبرې اترې هم د دې سفر په جریان کې مطرح کیږي، ولې مهم ټکی دا ده چې د قطر دولت د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر نه رسمي بلنه کړې تر څو دې هېواد ته سفر ولري او هلته د قطري چارواکو سره د افغانستان او قطر ترمنځ په دو اړخیزه همکاریو او اړیکو باندې چې د سولې پروسه هم پکې شاملېږي خبرې اترې ترسره کړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جانان موسازی.
لوو تروو وو رزی پا اونی
که د ناتو یو شمیر قمندانان وای چې په افغانستان کې به د شپې لخوا د بهرنیو ځواکونو د عملیاتو بندیدل په دې هیواد کې ناتو سرتیرو ته ګواښونه زیات کړي. د موضوع تفصیل له اجمل انسخاور.
د ناتو یو شمیر قمندانان په دې باور دي چې د افغان ولسمشر حامد کرزي لخوا د شپې د عملیاتو په بندولو ټینګار د دې سبب شوی چې په دې هیواد کې بهرني ځواکونه د لا ډېرو خطرونو سره مخ شي. د انډیپندنت ورځپاڼې په دې اړه په یو رپورټ کې ویلي چې په باګرام کې د قرآن پاک د نسخو له سوځېدو او د افغانستان د کورنیو چارو په وزارت کې د دوو امریکایي سلاحکارانو د وژل کېدو وروسته د کابل او واشنګټن اړیکې یو څه له خړپړتیا سره مخ شوې دي. اوس ځینې امریکایي او برطانوي چارواکي وایي ولسمشر کرزی او چارواکي د دې پر ځای چې دا اړیکې راخی کړي او په دې هیواد کې د میشتو نړیوالو ځواکونو ملاتړ وکړي د سیاسي اهدافو لپاره کړکېچ نور هم پراخوي. ورځپاڼه وایي که څه هم په باګرام کې د قرآن پاک د نسخو له سوځېدو وروسته چې په تېروتنه سوځېدلې وي ولسمشر باراک اوباما بخښنه وغوښته، خو بیا هم د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت په انګړ کې دننه دوه امریکایي سلاحکاران ووژل شول چې د افغانستان او امریکا ترمنځ یې کړکېچ زیات کړ. په دې پسې په هلمند کې په یوه پیښه کې شپږ برطانوي سرتیري ووژل شول چې دا پر یو ځای په تیرو څو کلونو کې تر ټولو درانه تلفات و چې برطانوي ځواکونو ته اوړي. د راپورونو په حواله د وژل شوو سرتیرو پنځو یې د نولسو څخه تر شلو کلونو پورې عمرونه لرل. ورځپاڼې د ناټو او امریکا د یو شمېر پوځي قمندانانو له خولې ولسمشر کرزی ملامته کړې چې د شپې لخوا د پوځي عملیاتو په مخنیوي سره یې په دې هیواد کې د میشتو نړیوالو ځواکونو په وړاندې خطرونه او ګواښونه زیات کړي دي. ولسمشر کرزی په وار وار ویلي چې تروریزم د افغانستان په کلو او بانډو کې نه دی او د شپې لخوا په پوځي عملیاتو کې ډېر کله ولسي خلک وشل کېږي. د امریکا یو لوړ پوړي نظامي چارواکي چې ورځپاڼې نوم نه دی یاد کړی ویلي موږ په وار وار افغان مشرانو ته روښانه کړي چې د شپې ډېر عملیات په خپله د افغان ځواکونو لخوا ترسره کېږي. دا اصاف همدې چارواکي زیاته کړې که څه هم په شپږو راتلونکو میاشتو کې افغان لوري ته د باګرام زندان پر سپارلو موافقه شوې، خو د کرزی شاوخوا ځینې خلک نه غواړي چې د شپې لخوا د عملیاتو په څیر پر ځینو نورو مسلو یو جوړجاړی رامنځته شي. د باګرام د زندان د ورسپارلو او د شپې لخوا د نړیوالو ځواکونو د پوځي عملیاتو د بندولو شرطونه هغه څه دي چې افغان چارواکي د امریکا سره د اوږدمهالو ستراتیژیکو همکاریو د سند تر لاسلیک د مخه د پوره کېدو غوښتنه کوي. د افغانستان په ماموریت کې د واشنګټن یو شمېر پلویان وایي دا چې افغان ولسمشر حامد کرزی په دې برخه کې جوړجاړي ته غاړه نږدي دا په دې معنی ده چې موږ باید د وخت څخه د مخه د افغانستان څخه پر وتلو غور وکړو.
په راپورټ کې مو واوریدل چې د ناتو یو شمېر قمندانان په افغانستان کې دې ته اندېښنه لري چې د شپې په مخه عملیات که چېرته بند شي پر دوی به ممکن بریدونه ورسره زیات شي. له امریکا سره د ستراتیژیک تړون د لاسلیک کولو یو شرط افغان حکومت دا ایښی دی چې د شپې په مخه دې عملیات بند شي، خو ځینې سیاسي څېړونکي په دې باور دي چې دا تړون د افغانستان په ګټه دی. نو ولې دا تړون ټنډېدلی دی؟ افغانستان ورته موافقې له نورو هیوادونو سره وکړې، له ایټالیا، فرانسې او بریتانیا سره افغانستان تړونونه لاسلیک کړل او هغه یې ونه ځنډول. دغه موضوع مې د سیاسي چارو له څېړونکي او د افغانستان د ولسي جرګې له پخواني غړي کبیر رنجبر څخه وکړه. هغه وویل
اصلا فکر نه کوم چې کوم ډېر جدي لامل ولري، فقط وخت دلته مهم دی. زما په اند هغه حاشوي مسایل چې مطرح کېږي هغه د دغه محتوا د ارتباط هېڅ ډول اړوند نه لري دې خبرو سره. ملګر مې دا دی چې اوس مطرح ته خبره همدا دی چې د زندانیانو د انتقال موضوع په بګرام کې او د شپې عملیات دغه دوه مهم خندونه دي.
د زندانیانو په برخه کې د ملي دفاع وزیر اعلان وکړ چې موافقه وشوه. دلته یو خبره ده، په دې موافقه کې ویل شوی دی د شپږو میاشتو په ترڅ کې به بشپړ وخت د زندان افغان حکومت ته سپارل کیږي. نو آیا تر هغه وخت به دا ستراتیژیک تړون ځنډ نه کیږي؟ رنجبر صاحب، داسې ویل کیږي چې د افغان حکومت دننه ځینې کسان له دې تړون سره مخالف دي.
په دې زه مطمئن یم، یقینا په دې کې شک نشته چې زموږ په حاکمیت کې ډېر قوي لاستي همسایه ملکونه شته، هم د پاکستان او هم د ایران. هغه جهادي تنظیمونه چې هغوی په ایران کې میشتو د هغوی ډېر قوي اړیکې تر اوسه پورې ساتلې شوي، هم له ایران سره هم له روسیې سره. چې دواړه ملکونه فکر نه کوم چې دی ډیر لیوالی دی ته چې افغانستان کې داسې تړونونه امضا شي، دوی یقینا د خپل ملي ګټو سره دا تضاد کې ګڼي. همدارنګ په پاکستان کې نشته زموږ جهادي تنظیمونه او دوی لیډران دوی ډېر زیات قوي اړیکې تر اوسه پورې ساتلې دي دغه ملک سره. اکثرا دغه دواړو اړخونو کورنۍ یا نږدې خپلوان اکثریت په همدغه ملکونو کې ژوند کوي تر اوسه پورې. د لمدې لپاره دا فشار باید حتمن موجود وي او دا خندونه باید پوهېږي. او خپل ښاغلی کروی هم معمولا تر دغو فشارونو لاندې کله کله خپلواک له لاسه ورکوي او نشي کولی چې هغه تصامیم چې دی خپله غواړي هغه نیپلي.
داسې ویل کیږي چې ممکن په شیکاګو کې د ناټو د مشرانو تر غونډې مخکې چې د مې په میاشت کې ده د افغانستان او امریکا ترمنځ ستراتیژیک تړون لاسلیک شي. تاسو څه پیشګویي کوئ تر هغه مخکې به دا کار وشي؟
دا ډېر شونی ده. د دې لپاره چې اوس دغه موافقه شوې ده چې باید د بګرام د زندان اختیارات او واک افغاني لورې ته منتقل شي، یقینا د دغه پر بنا دا تړون کولی شي چې دا سي بدلې دي چې هغه شپږ میاشتې موږ منتظر شو. نور هغه د شپې عملیاتو لپاره خو دي همدا اوس هم یو ښه کتاب دی لپاره آماده کیږي. زه فکر کوم چې دې آمادګي هم ډېر زیات ستونزمن به نه وي. هغه به هم فکر کوم چې همداسې یو موافقت به امضا شي چې تر شپږ میاشتو پورې یا تر یو کال پورې دغه واک هم افغاني لورې ته منتقل شي او دغه دواړه خندونه له منځه لاړ شي.
فرضاً که دا ستراتیژیک تړون د کابل او واشنګټن ترمنځ لاسلیک شي، افغانستان ته به په مشخص ډول ګټه ډېره وي که کمه؟
دغه تړون کې ډېره لویه ګټه د افغانستان لوري ده. حتی زه په دې اند یم چې زموږ دغه مخالف قوتونه چې اوس په قدرت کې دي، هغوی هم که ملي ګټو ته معتقدي او پوه شي چې دغه هرارخیزې ګټو په ارتباط د دغه قرارداد فکر نه کوم چې یو مخالفت موجود وي. اوس خو اصلا یو تبلیغاتي یو حربه ده چې د افغانستان په مقابل کې هم ګاونډي ملکونه دې کار اخلي، هم زموږ مخالف هغه قوتونه چې په پاکستان او ایران کې میشت دي. او دا چې ولې امریکا دې ته لیواله ده، خو موږ پوهیږو چې هغوی خپلې ستراتیژیکې ګټې لري او هغه دا دی چې القاعده او تروریستي ځالې چې اوس یې امکانات موجود دي په سرحداتو کې او خصوصا د پاکستان په خاوره کې او د افغانستان په سرحدي مناطب کې، دا لوی خطر دی هم د متحده ایالاتو ملي ګټو ته او هم اروپایي ملکونو ته.
رنجبر صاحب مننه.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
په کوټه کې د آهن په نامه یوې موسسې اتیا تنو ځایي او افغان میرمنو ته بیلابیل لاسي کارونه ورزده کړي او د دوی لاسي کارونه یې په یوه سیمینار کې نندارې ته وړاندې کړي دي. په سیمینار کې شریکو میرمنو وویل اوس په دوی وکولی سي د خپلو کورونو لپاره په خپله ګټه وټه او نفقه برابره کړي. په اړه یې نور تفصیل له کوټې د ازادي راډیو د خبریال بارکوال میاخیل په رپورټ کې.
آهن په پاکستان کې د ښځو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي ادارې په مرسته د ښځو د لاسي کارونو د ودې او هغوی ته د بازار موندنې په برخه کې کار کوي. د بلوچستان په ځینو بلوچي او پښتني سیمو کې هم دا اداره د لاسي کارونو په برخه کې میرمنو ته روزنیز کورسونه جوړوي او پر کور د ناستو غریبو میرمنو کارونه ورڅخه په بای اخلي او بازار ته وړاندې کوي. د دې ادارې یو مسؤل نسیم کاکړ وایي اتیا میرمنو ته لاسي کارونه ورزده کړل.
د خپل علاقې شکم کلچر کارونه دي، هغه کې کنداري خامک دي، نی کارونه دی، بیر زورک ده، دانو کارونه دی. دا تقریبا د پښین په شهر کې او شاوخوا کله د کربلا کله دی یا د تور شهر په دوغ کې دا کارونه کوي. بیا د دوغ موږ مزدوري ورکو بده نو وس په دغه د شپږو میاشتو په پروجکټ کمیونټي شیدي چورته وای، هغه موږ ترینه کله اتیا شیدي. وس موږ بیا کوشش دی چې په فیوچر کې برته دغه کار مزید اکستند کړو. د دې بیا دغه فائدہ د په اخر کې چې دا شیدي بیا مارکیټ ته دوی خپل اپروچ کوي، یعنی په کوټ کې کم مارکیټ یا په کراچي یا په که مارکیټونه یې په دې کې د زنانې ستاسو د دوی کوم اپروچ ورته بیا دوی دغه کارونه په خپل ترو هم کور جوړوي سي او بیا هغه مارکیټ کې دوی خرڅوي سي.
نسیم کاکړ وایي دوی هڅه کوي له هغه غریب میرمنو څخه د هغه لاسي کارونه واخلي چې په کورونو کې د ګټې وټې نارینه نه وي. همداسې یو غریب پیغله به واورو چې وایي په کور ناسته کارونه کوي او د دې موسسې له لارې بازار ته وړاندې کوي.
زما نوم مرالی ده، زه چې هم د افغانستان موږ د لیر اخلي یو موږ د خام کارونه کو بیا خپل کور ته پیسې یو شی سبیا پن کور ضرورت پر کو ګوري چا په کور کوس نه 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 یو کښنان دغه دې نس کولې کښنان نو هیڅ نس کولې نو مور دې په دوند کار نه شروع کې به د کور ضرورت پر کوي.
آهن موسسه دمګړی یوازې په یو څو سیمو کې کارونه کوي او په محدوده پیمانه ښځو ته د هنرونو د ورزده کولو او له هغوی څخه د کار اخیستلو ظرفیت لري. کوټې ته نږدې د کوچلاخ سیمې یوه اوسېدونکې ماریا خان چې کار یې زده کړی وایي که دا کار نورو سیمو ته هم وغځول سي بېوزلو میرمنو ته به یې ډېره ګټه وي.
ډېر ښه شیان مې ځینې زده کړلې او ډېر ښه نشستې نوې نوې ایډیا مې ځینې زده کړلې. کوم شیان چې موږ د خاص نه بولو چې موږ ته د معمولي شیان معلومې چې دي هغه شیان څه دي ډېر ښهسته نوې په نوې طرز کې دي راوباسل. او کوم کارونه چې موږ کوم موږ د کارو سره دي د غم جوړوي سي کالیان جوړوي سي پرسونه جوړوي سي موږ د شوزغه د کښنې کښنې پرسونه چې په لاسو کې نیولې هغه ځین جوړوي سي. موږ کوم چې ما دلې زده کړې دي زه دا غواړم چې هر څوک ځینې زده کړم کې ځین د غیم کې او ما خپل خواهش دي چې زه هر چا ته زده کړم کدي ما ته زما د خواهش دي چې دا پروجکټ مزید زموږ په علاقه کې بچلی نو ښه خبره وي.
په سیمینار کې د بلوچستان د پښتنو او بلوڅو میرمنو په لاس جوړ شوی بیلابیل کارونه نندارې ته وړاندې شوی وو چې خلک یې نندارې ته راتلل. د دوی دغه کارونه اوس په محدود پیمانه خرڅیږي او له کوټې پرته د پاکستان نورو ښارونو ته په زیات اندازه نه لیږل کیږي. د بلوچستان د ایالتي اسمبلۍ یو غړی راحله دورانی وایي د ښځو د غلاسي کارونه زموږ د کلتور او پیژندنې برخه ده. دوی ته باید داسې یو مرکز جوړ شي چې په وسیله دوی خپل کارونه په پراخه پیمانه وپلوري. تر څو چې دغه ښځې د خپلو کارونو د خرڅلاو ځای ونه لري په محدود پیمانه خو به خرڅ سي مګر هنر به یې وده ونه کړي. زه هیله منه یم چې دا کار په څومره ښه توګه دلته روان دی یوه ورځ به نړیوال بازار ته لاره پیدا کړي. په دې اړه زه د ملګرو ملتونو او د ښځو لپاره نورو کارکوونکو موسساتو ته وایم چې دوی باید په دې برخه کې کار وکړي چې د دغو ښځو کارونه باید په ټول پاکستان کې او نړیوال بازار ته وړاندې کړي چې دوی په ښه توګه وهڅول سي او د دوی دا هنر به پرمختګ کوي مري به نه. د یادونې وړ ده چې د بلوچستان په کلیوالو سیمو کې نجونې لا هم د بېلابېلو سببونو له امله له زده کړو بې برخې دي. له همدې امله هغوی ته نه هم له کوره د باندې په دفترونو کې د کار زمینه برابره ده او نه یې هم په کور دننه لاسي هنرونه بازار ته راوځي چې دوی وکولی سي د خپل ورځني ژوند ګزاره په وکړي. که دا ډول غیر دولتي موسساتو په مرسته د دغو ښځو لاسي کارونه بازار ته وړاندې سي هم به یې هغوی ته ګټه ورسیږي، هم به د سیمې لاسي صنعت ژوندی وساتل سي. بارکوال میاخیل، ازادي راډیو، کوټه.
ازادي راډیو ته څوره رسیدلې سمې سونه. عطاو رحمان د ننګرهار له خوګیانیو ولسوالۍ لیکي هیله ده چې معارف وزارت زموږ مکتبونو ته نوي چاپ کتابونه ورکړي. محمد سنایی له وردګو څخه په راستولې سمې کې لیکلي دي د لوړو زده کړو وزارت غواړو چې د بورسونو په امتحانونو کې دي له شفافیت کار واخلي. نبی الله ساحل د اتصالاتو د شرکت لاله ازادي رادیو ته پر رسیدلې سمس کلی کلی دی لخاص کونړه د زدا سمستا صدر لیشم او د پهن لوی وزارت هیل لرم چې د کانکور د ازموینې نتیجه د نوی مریض کال تر پیل دو مخکې اعلان کړي. جمیله د قلعه اخون له لیسې پر استول سمس کلی کې د معارف له وزارت د هیل لرم چې موږ د لیسې احاطه را ته جوړ کړي او کوم مزکه چې زور واکو غصب کړي د حق دی بیرته حکومت ته وسپاري. لاس په جو دېش دقیقې شوې د لنډو خبرونو وخت را رسېدلی. قسیم سولم علي اوروي.
ټاکل سوی ده د افغانستان د بهرنی چارو وزیر د قطر له چارواکو سره د خبرو اترو په هدف د هیواد مرکز دوحې ته سفر وکړي. د ناتو یو شمېر قمندانان وایي چې په افغانستان کې د شپې لخوا د عملیاتو بندېدل به د دوی د ځواکونو په وړاندې ګواښونه زیات کړي. د پاکستان صدر اعظم د هیواد د استخباراتي ادارې یا ISI نوی مشر ټاکلی دی. دغه ورځ د پاکستان څخه په بل خبر کې راغلي چې سیمه ییز استخباراتي چارواکو ویلي د مشکوکو بی پیلوټ الوتکو په یو تازه برید کې لس تنه وسلوال وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي په منځني ختیځ کې د سولې څلور اړخیزه ډله د دوشنبې په ورځ د اسرایل او فلسطین ترمنځ د سولې په اړه خبرې کوي. پر غزې باندې د اسرایلو په یو برید کې د وژل شویو فلسطیني وسلوالو شمېر لسو ته ورسید. او په زرګونو کسانو پرون د لیبیا په دوسترو ښارونو کې راغونډ شول او د غډل پر ضد شعارونه ورکړل چې غواړي د دې هېواد په ختیځ کې د لیبیا د مرکزي حکومت له حاکمیت بهر نیمه خپلواکه سیمه جوړه کړي.
کابل ورځپاڼو نن څه خبره کړې دي؟ حمید محمد کتنه ورته کوي.
د کابل ورځپاڼو د نن ورځې د بحث زیاته برخه افغان حکومت ته د بګرام زندان د لیک په اړه شوې تړون ته ځانګړې شوې. سرنوشت عدالتي ورځپاڼې د بګرام زندان د سپارلو تړون د امریکا او افغانستان ترمنځ د ستراتیژیک تړون د لاسلیک کولو په لور لومړنی بریا بللې. ورځپاڼې لیکلي چې د بګرام زندان سپارل هغه خلک ناسم ثابت کړل چې د دواړو لورو ترمنځ د ستراتیژیک تړون لپاره د افغان حکومت په شرایطو به انتقادونه کول او دا ویره به رامنځته کوله چې امریکا به دا شرایط ونه مني. ورځپاڼې دا باور څرګند کړ چې امریکا په افغانستان او سیمه کې د خپلو ګټو د خوندي کولو او د خپلې پانګې د ژغورلو لپاره اړ ده چې دا شرایط ومني. ورځپاڼې لیکي چې د بګرام زندان د سپارلو لپاره د تړون د لاسلیک کولو په مهال د هیواد د دفاع وزیر دا هم وویل چې په نږدې راتلونکي کې به امریکا او افغان حکومت د ځانګړو عملیاتو د افغاني کولو یو بل تړون هم لاسلیک کړي. د ورځپاڼې په وینا کې دا کار وشي نو دا به د افغان دولت دویمه لویه غوښتنه وي چې د امریکا لخوا منل کېږي. محور نادالو تورس پانه هم لیکل چې د امریکا او افغانستان ترمنځ د ستراتیژیک تړون د لاسلیک په وړاندې یو لوی خند د بګرام زندان د انتقال مسله و. ورس پانه لیکل چې دغه تړون په وړاندې یو بل اساسي خند د بهرنیو ځواکونو د شپې عملیات دی چې افغان دولت بندول غواړي. ورس پانه لیکل چې ممکن امریکا د افغان دولت د غوښتنې ته هم غاړه کېږدي، خو له دې سره د افغان لوري مسولیتونه نور هم زیاتېږي او هغه په دې معنا چې دولت باید په ځان کې د هر ډول بالقوه ګواښونو د مخنیوي وړتیا پیدا کړي. ملي باور نادالو تورس پانه هم دا باور څرګند کړی چې د بګرام زندان له سپارلو وروسته د افغان دولت مسولیتونه لا ډېرېږي. ورس پانه لیکلی چې لومړی باید افغان دولت د خپلو زندانونو او توقیف ځایونو حالت ښه کړي او داسې کسان دې ورته وګماري چې د بشر حقوقو ته پابند وي، لوستې او په کار پوه خلک وي. د ورس پانه په وینا له دې سره به له یوې خوا د زندانونو حالت ښه شي او له بل لوري به بهرنیانو ته په افغانستان کې د زندانونو د درلودلو دلیل هم پاتې نه شي. خو خدمتګار نادالو تورس پانه به د ځینو کتونکو په حواله لیکلی چې د زندانونو سپارل کوم سخت کار نه دی، بلکې سخت کار د زندانونو ساتل دی. ورځپاڼه وړاندې د یوې امریکایي ژورنالیست په حواله لیکلی چې د بګرام په زندان کې ځینې داسې مشکوک کسان هم ساتل کېدل چې د افغانستان د قوانینو له مخې محاکمه ناشونې ده او دا ویره موجوده ده چې ممکن دا کسان خوشې شي. ورځپاڼه لیکلی چې په دې زندان کې له 3000 زیات کسان ساتل کېدل چې دا خپله د افغان او بهرنیو ځواکونو لپاره یو ستر ګواښ دی. وی صاحب خپلواکي ورځپاڼه که څه هم دا روسي پرمختګونه مهم بللې، خو ټینګار یې په دې کړی چې دا هوکړې باید عملي جامه واغوندي. ورځپاڼه لیکلی کچېرې دا تړون هم د پخوانیو هغو په سر پلی نه شي نو بیا معنا دا شوه چې ګواکې هیڅ نه دی شوي.
پاکستان د جمعې په ورځ د هیواد د استخباراتي ادارې یا ISI لپاره نوی مشر اعلان کړ. د دې اعلان له مخې به ډګر جنرال ظهیر الاسلام د احمد شجاع پاشا ځای ونیسي. د جمعې د ورځې اقدام په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې له پاکستان څخه د افغانستان د سولې په بهیر کې د مرستې هیلې زیاتې شوې دي، او خو د پاکستان د استخباراتو په مرکزي ادارې ISI باندې تورونه هم شته چې په افغانستان کې له وسلوالو سره د دوی ځینې کړۍ مرستې کوي. اجمل ان تفصیل اوروي.
ډګر جنرال زهیر الاسلام با اته ورځې وروسته یعنې د مارچ له 13 نیټې څخه د پاکستان د استخباراتي ادارې یا ISI د مشر په توګه خپل دنده پیل کړي. نوموړی به د احمد شجاع پاشا ځای ونیسي چې د 2008 کال راهیسې د ISI د مشر په توګه کار کړی. ویل کیږي چې زهیر الاسلام په یوه پوځي کورنۍ کې لوی شوی او په ISI کې پر کار کولو سربیره په کراچۍ ښار کې هم د پوځ د قمندان په توګه دنده ترسره کړي. د رویټرز خبري اژانس وایي په دې حساس وخت کې نوموړی د ISI یا د پاکستان د استخباراتي ادارې مشرتوب ته د دې هیواد د پوځ لخوا د غوره کاندید په توګه انتخاب شوی دی. رویټرز وایي نوموړی به د ISI د مشر په توګه د سولې خبرو اترو ته د طالبانو په هڅولو او د جګړې په پای ته رسولو کې مهم رول ولري. د رویټرز خبري اژانس لیکلي ISI ادارې په 1990 لسیزه کې د طالبانو پر امن سکولو کې ډیره مرسته وکړه او اوس هم د دې ډلې ډیر مشران په پاکستان کې دي. د اداره د افغانستان په ناکرارۍ کې تر اوسه هم پر لاس لرلو او د وسلوالو طالبانو په ملاتړ تور نه ده. د پوځ تر واک لاندې د اداره که څه هم باید د پاکستان د منتخب حکومت پالیسۍ عملي کړي، خو ویل کېږي چې ډیر کله د ادارې ته د پاکستان پوځ پالیسي ورکوي. د دې ټولو سره څارونکي ډیره تمه نه لري چې د ISI د مشر په بدلېدو به د دې ادارې پالیسۍ هم سمدستي بدل شي. په رپورټ کې د پاکستان د یو تقاعد شوی جنرال طلعت مسعود له خولې ویل شوی چې د پالیسۍ په برخه کې به ډیر بدلون رانشي. خو د نوموړي په وینا زهیر الاسلام به د ISI د نوي مشر په توګه د ثبات د ټینګېدو لپاره تازه هڅې وکړي او په دې برخه کې به ځینې نوې مفکورې وړاندې کړي. د پاکستان د پوځي استخباراتي ادارې یا ISI نوي مشر د 2008 کال څخه تر 2010 کال پورې د دې ادارې د مرستیال او ترې راوروسته یې د داخلي امنیت د څانګې د مشر په توګه کار کړی. ویل کېږي چې دې ادارې د 2001 کال راوروسته د القاعده شبکې د ځینو مشرانو په وژلو او نیولو کې له امریکا سره مرسته کړې، خو روس هم د تروریزم ضد ماموریت په برخه کې د دې ادارې پر وفاداری شکونه موجود دي. که څه هم له کلونو راهیسې د امریکا مرکزی استخباراتي اداره CIA د پاکستان د استخباراتي ادارې سره نږدې کار کوي، خو تیر کال په پاکستان کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو لخوا د اسامه بن لادن موندلو او وژلو، د اسلام آباد د همکارۍ په اړه د واشنگټن او نړیوالې ټولنې شکونه زیات کړل.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو ښه مرجع ده.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. د ازادۍ رادیو د روغتیا ژوند شتمنۍ پروګرام ته ښه راغلی. په دې پروګرام کې زه فریده هوډ سیفی له ډاکټر عثمان پوپل سره استډیو کې یم. تاسو پوښتنو ته به ډاکټر عثمان پوپل چې په ډنمارک کې متخصص ډاکټر دی، افغان ډاکټر دی، تاسو ته به ځوابونه درکئ. البته په دغه سو پروګرامونو کې لکه څنګه چې مو په تیرو خپرونو کې واورېدل، هڅه کوو ستاسو بېلابېلو پوښتنو ته چې له ډېرې مودې جواب پاتې دي ځواب ووایو. یعنی ځانګړي مشخصه موضوع نه لرو، فقط په هغه موضوعاتو باندې چې تاسو پوښتنې کړې دي ځوابونه به واورئ. یو اوریدونکي د وینې د کموالي په اړه پوښتنه کړې ده، یو د زیړي په اړه پوښتنه کړې، او یو اوریدونکي دا پوښتنه کړې ده چې وایي که یو ښځه د شکرې په ناروغۍ باندې اخته وي، یعنی ډیابېټس ولري، او هغه ماشومې په نسي وایي چې دغه ماشوم به هم دا مرض ولري، او که څنګه. په دې باره ډاکټر صاحب عثمان پوپل خبرې کوي. ډاکټر صاحب پوپل ډېر راغلی.
ډېره مننه فریجه، زه هم تاسو ته خپل ټول اوریدونکو ته احترامات او سلامونه وړاندې کوم.
یو خبر زه غواړم تاسو ته ګوري، هوا ډېره یخ ده د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه. د ازادي راډیو د راپورونه چې راځي از موږ خبریالان زی بیلابیلو سیمو ته، د دغه یخ هوا له امله د ناروغانو د پتیره په ماشومانو کې وایي چې دغه موسمي ناروغۍ ډېرې زیاتې شوې دي، او ځینو ځایونو کې حتی د ماشومانو او د لویانو د مرګ سبب شوې دي. په دې باندې ازادي راډیو بیلابیل پروګرامونه لرل په ډول ډول ناروغیو باندې چې په دې یخ هوا کې په دې باندې خبرې شوې. خو د نن په پروګرام په سر کې د مخه تر دې چې دا نور مسایل را شروع کړو، غواړم فقط د یو ډاکټر په توګه باندې تاسو یو څو لنډې سپارښتنې ووایئ چې هغه ډېرې مهمې وي چې په یخ هوا کې باید په نظر کې ونیول شي، په تیره د ماشومانو په برخه کې. هغې نه وروسته به بیا راشو نور مسایل ته.
مننه. فریدی جان مگر تاسو پوهیږئ چې اوس هوا ډېره یخه شوې ده او اکثره خلک هلته اقتصادي مشکلات لري او ډېر زیات دي چې په یو اتاق کې ژوند کوي یا یو اتاق کې
د ګرمولو وسایل نشته کنه؟
بله بله، د اقتصادي مشکل نه نو دا یا مخلات ډول یا څو مشورې دي چې موږ د دوستانو ته ورکوو که امکانات ولري دغه د عدمي استفاده وکړي. مثلا ډېره مهمه ده چې دا دوی باید دغه اتاق په چې مشترک ډول اوسېږي، د دې اتاق هوا تبدیله کړي. اقلا په ورځ کې دوه درې ځلې د لس دقیقو یا پنځلس دقیقو لپاره که د هوا تبدیله شي نو د تازه هوا اتاق ته راځي، او په دې ډول دغه میکروبونه چې په دې اتاق کې دي دا هم انتقال کوي یا بیرون کوي، یا دا ډېر مؤثره ته میږي. خصوصا کله چې د سار له مخې له خوبو پورته کېږي باید اقلا د اتاق هوا باید تبدیله شي.
ډېر ځله داسې کېږي ډاکټر صاحب چې مثلا خلک امکانات کم لري کنه، نو بیا کړکۍګانو ته پلاستیکونه وهي او مثلا دروازو ته ډېرې ډبلې پردې نیسي، نو بیا دې کې خو به مشکلې وي چې د هوا تبدیل شي.
که موږ تاسې دغه نرخ مقایسه کړو د یو لیتر د پټرولو یا د ګاز نرخ د یو مریضي سره مقایسه کړو، فکر کوم دا به ډېر ورته ارزانه تمام شي که یو مریض له مریضۍ نه نجات واخلي. او مثلا په دغه اتاق کې یا کور کې که یو نفر ټوخیږي، باید خپلې خولې ته خپل لاس ونیسي او ډېر ښه دی، او جسمال ونیسي، او چې دې لپاره چې دغه هر وارې موږ تاسو ټوخیږي یا پرنجیږي دغه په میلیونه او دا میکروبونه زموږ تاسو په وجود کې چې دي دا نورو ته انتقالیږي، په هماغه لباس سره تماس نیسي او یا مثلا د غذایي موادو باندې سریخیږي، او په دې ډول هغه بېرته زموږ وجود ته داخلیږي، او دا ډېر د مرض د انتشار سبب کېږي. نو په دې ډول کله چې پرنجیږي یا ټوخی کوي باید لاس خلیته ونیسي یا باتیکه د سمارت څخه استفاده وکړو، او همدارنګه خپل اقلا د لاسونه په منظم ډول پرېمینځو. او مثلا که یو ماشوم یا لوی شخصي ریزش کړی وي، پزې بندې وي، نو ډېره ساده ده چې دغه اوبه جوش کړي په خپل اتاق کې وي، او هماغه بخار چې دوی انشاق کوي یا تېروي هغه ډېر ورته فایده کوي، پزې خلاصیږي او تنفس یې کېږي. او ډېر مهم دا ده چې دغه بعضې موسمي ناروغۍ دا په ټوله دنیا کې پیدا کېږي، دا تنها په افغانستان کې نه دي. عادي ریزش دوه درې ورځې پورې ښه کېږي، که دوه درې ورځې پورې مثلا نشور بیا وسلو فغل ماشین دوامداره تبه درلوده یا توخی درلوده، نو کیږي چې دا سینه بغل سي، نو په دې ډول ډاکټر ته مراجعه وکړي. دا به ډېر ښه وي. او یو شی چې ډېر زیات مهم ده، موږ تاسې خصوصا اطراف کې چې ماشین تبه وکړي بیا یې نو ښه محکم تړي په ټیکو باندې چې وایي سینه یې خراب نه شي، چې شو نه شي،
یو پلاستیک هم ورته کیږي. ډاکټر صاحب ښه وزیړ هغه زیړ راواخلي داسې ښه په سینه ورته کاګل کې واسلینو سره
هغه په یوازې ته چې په پلاستیک په سینه کې کیږي هغه دې ورکې چې وایي خوري مقاومت زیات شي، نو هغه ضرور نه ده چې هغه ماشوم ناکام بتړي، ځکه هغه سینه یې لا هم بندیږي او نفس نه شي ایستلی یا تکلیف نور هم زیاتیږي. او دا ډېر دغه عادي خبرې وې چې زما په نظر کې اوس راتللې. او بله غذایي مواد کوشش وکړي چې خوري ډېر زیات جوش ورنه کړي. مثلا بعضې دوستان دي سابه چې پخوي نو هغه داسې میږي چې ټول هغه ویټامینونه میټامینونه په جوش اوبو کې لاړ شي، باید هغه کنه دي شنه شیان خوري. نو په دې حساب باندې دغه شیان دي چې دوی باید ورته توجه وکړي. نور خو زما فکر کوم
مننه کوم، ودان ډېر خو ټکو ته پام وکړو.
تقریبا دو میاشت دو نیم میاشت وتلی، نو داسې څه ضرر خو به نه لري.
پښې دې ماتې دي، نو چې ماتې دي ډاکټر ته تللی؟ ډاکټر کتلی دی چې هډوکې دې مات دی که څه چل دی؟
نه، هډوکې مات دي، اپریشن شوي دي. دواړه دي اپریشن شوي دی. یوه پونده ده، ډاکټران وایي چې دا پونده باندې نه شي ګرځېدی، په ډبلې خپل باندې ګرځېدی شي. او همدارنګه لږ ذرا هغه هم لرمه، دا لږ بیماري مه سدو غونته لرمه کنه. تقریبا ډاکټر د پېښور کې د درې میاشتو دوایي راکړې وه، هغه اوس هغه د شپږمه میاشتې ته هغه شله تللی نه شم کنه. ګولۍ همداسې خورمه، د ګولۍ کې یو الومیټروجین دي بل پروکسیټین 10 ملي ګرام دي، او الومیټروجین چې دی هغه 50 ملي ګرامه دي.
ډاکټر سیب عثمان بلګروسته درته ځواب وایي، لنډ ځواب درته وایي، خو یو زیر درکمه چې دغه په روحي عصبي ناروغیو باندې په راتلونکو خبرونو کې مفصل خبرې کوو. دې ناروغیو کې اکثرا همداسې چې میاشت میاشتې ډاکټران وایي چې دواګانې باید خوړې شي او د ډاکټر په مشورې پرې دی. ګروسته به ډاکټر سیب په دې نور رڼا واچي.
ما تقریبا اتلس میاشتې د ګولۍ وخوړلې، کنه اوس ډاکټرانو کمې کړې دي او بل دا دی چې دغه خپله د ځوانۍ میاشتې پروت یم د
کنه
بعضې ډاکټران وایي ګرځه بعضې وایي مه ګرځه، دا دوه وجې دي.
ډاکټر صاحب عثمان بدرته
دا عصبي ناروغ، ډاکټر صاحب دا عصبي ناروغ ورته څه شي دی؟ څه رقم د ډپریشن لري، د منی لري، څه شي دی؟ دلته یو دوه نښې مخې دی که پوښتنه ترې وکړه.
تو وایې ډاکټر صاحب وایي چې دا ته د دومره میاشتو میاشتو دپاره دوا خوري او ته وایې چې زه عصبي ناروغي لرم. څنګه ناروغي لري ډاکټر صاحب وایي؟ ته ماته وایې یو دوه نښې.
ویره غوندې راباندې راځي، ویره ده،
ښه ویره لري، ښه انزایټي لري.
دا یو شی چې زیات مهم ده، دوی ویلي چې دواړه پښې عملیات کړي دي. دغه کې یو څه ده چې دوی دا د زخم د پیدا کېدو څخه جلوګیري وشي، نو فکر کوم دا به ډېر ګرځېدلی هم نه شي. د ما هغه د ورورته زما اشاره ده چې همیشه دا په یو رقم بل رقم سره به خپل پوزیشن تغیر ورکړي، مثلا کینی یا د تککونو په واسطه ودرېږي، اقلا حرکت باید وکړي، دوامداره په بستر کې پروت نه وي چې خدا نخواسته د بستر زخم ورته پیدا نه شي. او که چېرې پودر موډر په کور کې انشاءالله حتمي پیدا کېږي چې هغه منطقي چې د زخم د امکانات پکې زیات موجود وي، هغه پودر ووایي چې هغه داسې وچ وساتي. او کله چې مثلا ځان ویندي همیشه باید ځان ډېر ښه وچ کړي چې هغه مرتوب نه شي، چې د زخم د بستر ورته پیدا نه شي. دا فکر کوم نور به یا هغه ډاکتران چې دی دی ته تدابیر لامل والی د استودي ډاکتران دي، هغه دې به خپل کار مخته دی. او د عصبي ناروغۍ په ارتباط دا لکه چې ویلی وایي چې ترس لرم، انزایتي، دغه وروره دا دواګانې خو ټولې دواګانې چې سړی خوري دا بر علاوه د دې څخه فایده لري تر څنګ نقصونه هم لري. باید توازن په مابین د ګټې او نقص کې وي. نو دا دوا چې تا خوړلې ده په هماغه اندازه باید دوام ورکوه چې تا طبیعت صاف ساتي. او ورزان او کنټرول هماغه عصبي ډاکترانو سره چې امکانات پیدا کړو سره وایي که
یعنی دا د دې ډاکټر پورې اړه لري چې کله ورته وایي چې دوا کمه کوي یا پرې دی نه راډیو د لارې نه به سخت وي چې دا ونشي.
لاغه جا چې د پوښتنې د درې دواوې خلل، درې دواوې سبا په نظر باندې دوام دی وشوار کې، اما خه دا ده چې د درې دوا په یواز یو دوا واخلي هغه دوز اندازه کافي اندازه وي.
اتمن به د خپل ډاکټر سره مشوره وکي او د ته به مشوره ورکي ان شاء الله چې هم به جسم خوشي هم به روح خوشي دواړه به رو رمټ پشي، خو به هم خي او به مونږ ته ټلیفون وکي او مونږ به خوشحال کی.
موږ په کور کې یو مریض ده، دغه د وینې په کمبود باندې اخته ده. کله چې دا مریض د وینې کمبود دا کمخونی زیات شي، په دې وخت کې چې پولیس ټیسټ وکړو دغه سی وی مثبت راوځي، چې کله بیا د وینې لپاره د پوره کولو لپاره دوا ورته ورکو دا ایچ سی وی بیرته منفي شي. نو ډاکټر صاحب نه خواهش لرم چې د دې باره کې موږ ته څه معلومات راکړي چې دغه د مریض باره کې موږ څنګه شروع کړو.
ښه، نو دا د ډاکټر صاحب عثمان ستا پوښتنه واورېده. ډاکټر صاحب
سی وی وویل لکه چې
نو ایچ سی وی
ورته دا ایچ سی وی دا یو مخصه جمله ده چې د هپاتایټس سی وایروس وایي. او وایروس خپل یو میکروب دی چې موږ تاسو موږ هغه په سترګو باندې نه وینو، او کله چې هغه وجود ته داخل شي جګر کې د مرض سبب ګرځي. په مجموع کې دغه وایروسونه چې جګر په مرض باندې اخته کوي دا درې اته پنځه ډوله دي، چې دا یو ته هپاتایټس ای وایي، یو ته بی وایي، یو ته سی وایي، او دیو انسټا چې هغه دغه وقت ډېر کم پیدا کیږي. او د دې ته هرڅوک چې د فامیل کې ده مېرمنه ده دغه هپاتایټس سی لري، دا ایچ سی وی یعنی هپاتایټس سی.
دغه څنګه شی دی ډاکټر صاحب؟ کله زړه دا توضیح کوي، مثلا خلکو ډیر زیات رادیو د لارې نه په روغتیا پروګرام کې اوریدلی هپاتایټس بی یا د تور زیړی په باره کې اوریدلی دي ډیر زیات، خو دغه خبره چې تاسو وکړه په دې اکله خای خلکو لږ معلومات اوریدلی یا ویلې ری خدي چې اوریدونکو په دې باندې پوښي.
دا او
زه کډیر لوی بحث دی امکان نشته چې
اصلا دغه د یو میکروب چې وجود داخلي کې تر هغه انسان د انسان بدن ته داخليږي مثلا د ویل له لارې داخليږي کله چې څو نفر مشترک تیه و پیچکاری چخه استفاده کهوی یا مثلا کلا چه بعد خلق بی چه مریض وی وین واخلی آغا وین چه آخیفتی وی آغا پا در وین که در میکروب موجود بی بی آغا شخص لوین چخه دیمگو طرف بی آده نارمال شخص وین انتقال کهوی اکثر در آغا نشایان و پدگان چه بی مشترک استن استفاده کهوی یا چه پا در مرد باندی اختاری او بالاخره بی آغا استفاده وی که امکان داری چه در انتقال وکی او دیر و کم دیر و کم واقعاتی که ده جنسی لاره هم انتقال کنی چه ده هم دیر مهمه ده چه باید سلای محافظات وکی چه نور رو انتقالونه که ده کرونا نور رو ولیتا او پا دیر و نادر و واقعاتی که دیر و کم واقعاتی که ده مور سخه ماشون بکره چه ماشون گیره کنی امکال ده انتقال وکی یا بعد وقت اصلا تیبی پرسنال چوک چه سروکار داری دستن و سر تیبی سران انتقال کهی مثلا اخبال یا نفر استن چخه در تیبی پرسنال یا دکتر یا نرس در استن پلاس باندی لگی او آقای منتنشی او در میکروبی وجود در
نو دکتر سیب اوس مثلا دیر آوریدون که دواوری دل چه در هپاتایتیس سی چه تاسو خودو یا ایچ سی وی چه تاسو خودو در تاسو ویلی چه مثلا یا چا یو مشترک سرنج نه استفاده کړی یو پچکاری سو کسانو ته شوی نور لارې تاسو خو دلې چې امکان لري نو کې دې شي مثلا زدا اورم یا بل څوک دا اوري ځان سره فکر کوي چې او ولا ماغزي کې کلی کې پچکاری کړی او نو څه خبر چې غسړی به دا پچکاری چې کوله دا یو سرنج نه به ګټه غسی یا غنی چې مثلا د سړی سر جوړه او کې دې شي چې چړې مثلا زما په سرم والی یو بل ته استفاده کړی او تشويش پیدا کیږي کنه نو د دې نه خې سدي چې مثلا یو څوک فرزند دغه میکرو دغه ویروس یې بدن کې وي نو بیا دا څه نښې لري څنګه پوه شي چې
کله چې دغه میکروب زموږ تاسې بدن ته داخل شي دا یوه دوره لري یوه میاشت نه تر شپږ میاشتو پورې هېڅ سړی څه شي احساس نه کوي اکثره خلک ډېر بیخي له یاده وتلي وي چې دا درستنې نه استفاده کړې ده چې دغه دورې په انکوبیشن پیریډ په ډاکتري کې وایي یعنې دغه دوره ده چې کله وجود په بدن کې میکروب په بدن کې داخل شي تر هو چې هغه نسې میکانې پیدا کوي دغه تر یوې نه تر شپږ میاشتې نیسي په اوله مرحله کې مریض اشتها خرابېږي د زړه بدي ورته پیدا کېږي د عضلاتو او د بندونو درد ورته پیدا کېږي لږ تب هم لري کله وي کله نه وي او وروسته بیا په مراحل چې پیشرفته مراحل کې زیړی کوي سترګې زیړې کېږي مثلا پوستکی زیړ کېږي ډاک بتیازې سپین رنګ لري او خالي بتیازې تور رنګ لري دا ټول د زیړې نښې نښانې دي او کله چې په د حالات او کله کله مریضان درد لري په خېټه کې او خصوصا په ښۍ خوا کې چې دلته ځیګر پروت ده په دغه کې لږ درد احساسوي او اکثره د دغه هپاتایتیس سي ناروغان چې دي ډېر زیات دي چې خپله ښه کېږي امکان لري چې ښه شي دا نور په بل شي باندې تبدیل نه شي اما په بعضې واقعاتو کې دغه مزمن کېږي یعنې دغه دوامداره مریضي ورته پیدا کېږي په وجود کې وي او دا نورو ته انتقال کوي او د ځیګر د ناروغیو د سبب ګرځي دغه نښې نښانې وي چې په دغه کې وسید او متاسفانه دغه هپاتایتیس سي واکسین چې ده دا ویروس چې ده دا کوم واکسین نه لري او مګر تداوی لري او تداوی فقط په دبل کور کې خود چلر ساعتو لپاره دوه رقم دواګانې ورکوي او اکثر واقعاتو کې تکیږي د اکثر واقعاتو ډېر ښه نتیجه ورکوي او دا باید ووایو چې دغه هپاتایتیس سي چې ده دیده خطر له هپاتایتیس بي او اي نه ډېر کم ده او په لسو مریضانو کې تقریبا او عمره ته فکیږي او بعد دې چې حالت پیشرفت خرابېږي او هغه کې د دېګار خرابېږي د مریض او د هغه بیا تداوی لکه څه مشکله ده نو دې شاید پکې مهمه چې دا چې دوه شاید مثلا اول وقایه ده چې څنګه په دغه مرض باندې چې هغه شاید چې مو ویره چې زه مرض سبب کېږي د هغه څخه اجتناب وکړو مثلا که یو څوک په دغه مرض باندې اخته وي مثلا یو کم امکان دیگه هم رو به جنسی لاره انتقال بکیم و که دیگه به خدا وقتی باید یا کندوم و دیگه شهر چاق استفاده بشی چه نورت انتقال بنشی. او بله آراده چه کلپ مرض تشخیصی دی چیش باسته که تشخیصی دی باسته که دی مخصلا یو سنتر تا چی آقا جای که چه امکانات دی تو فکر نکنیم چه داخل دی افغانستان که دی آقا فقط یو وینه یخلی پا وینه که داغ میکروب دی سترگو بندی لیدل کی گی او که داغ میکروب دی سترگو بندی ولی دل شی داغ خود مانا چه داغ ووز پا داغ مرض بندی اخته دن او کی گی چه یو بل شای مگ بادی چه میکنه یا بلا معنی دیوینه ده چه باقی که هم معلومه گی چه دغا سلی که دغا مرض تیر شویده اووسی پا وجود که مقایمت شده و تشخیصی دغا دیوینه ده معنی
کورم ودن دکتر سپدی با بیاروست نوریم که پخته نمی خبری بو که یا وریدون که دیر زیاد انتظاری است ده میربانی وکی ازادی رادیو ده خبری وکی لطفاً
اول خانم در این گره ده سر پتامات که در لغمان اولاد ډاکټر ته مرته نن څنګه یو دوه پښتنې ولا پښتنې دا چې موږ خو دا د ځکه نه لږیا بیا د ملکې کوم دا تقریبا موږ د لکه په دوه کټګوري د چیرو ته ځوانانو وي او بل ته د سیری د دوه وي دا ضرور د ملکې کې کوم دا پدې کې دا په پنځه بیا یا وته چې ما پدې کې نه خرابوالي ځان یې د ګلوکو بوډ انسولین په افراز څنګه ګوت نه ولې دا مرګ پیدا کیږي او د دې سره کوم دا زخم راغی دا نه مر تر نه کیږي بل څه فشار مر سره پیدا کیږي او دوی هم پښتنه مې د ډاکټر څخه دا وایي یا کار وایي چې ناروغي لکه دې چې کوم دا یې پټاتې دې چې کوم دا دې په اړه خاصه دواګانې دی باندې وروي خو مطلب اصلا نه کیږي خلک الان باندې تر دې نه نو تور دې خاصه فرد باندې کوي د دې علاقې څخه دا دې په جوړښت کې جوړ هغه باندې فرد باندې دا د بکتیر چې کوم دې په یوه باندې کوم نه دې دا کوي ورکو ان باندې ګور لا سره کوم کارم په اړه باندې خاصه نه شي کولای ډیر نه را باندې د 15 نه مننه
ته استاد پښتنه نه ډیره مننه ډیرې خې پښتنه دی وکړي او د زموږ د پروګرام د موضوع په ارتباط دې پښتنه یو ډیر خې پښتنه دی وکړی او وس رادیو واوره ډاکټر صاحب هم درته جواب وایي د پروګرام بلې
بخانه غواړم ته چې دا ایس سی بی تداوی ډیر ښه خبره وکړه دغه موضوع ډیر
زوږ دی باندې بلګ خبري وکړي ډاکټر صاحب یو بل اوریدون کې هم دی دا به وخت لو بیا به تاسو دی باندې خبري وکړي دا ایس سی بی د تداوی باندې بلګ خبري وکړي او بیا به د دوه منی مایه کې د شکرې باره کې چې پښتنه کړي
ما یو راړ د نه کلان دی هغه د تور زیړی ناروغي لري دا ډیر
ډاکټر صاحب لنډې خبرې درته وکړي کورم ودان ډېره بخښنه غواړو دا لینونه ټول شنه دي او اوریدونکي پوښتنې کوي نشو کولی چې یوازې ستاسو پوښتنې واخلو که به جواب ورته ونه وایي نو هسې به بېفایدې وي نو یو څو دقیقې تاسو قلارې رادیو ته غوږ کېدئ ډاکټر صاحب خپلو خبرو ته ادامه ورکړي څلور دقیقې لري ډاکټر صاحب د پروګرام د دې برخې پای ته اول دغه اولي خان چې پوښتنه وکړله هپاتایتس بي باره کې هغه یوه برخه جواب کو او شکر برکې به بد وه منی مې کې خبرې
وکړه ولی خان اورور اعظم تاسو سلامونه وړاندې کوم ډېر علمي خبره دی وکړلې اټمی تی بي پرسونل دا د تداوی په مبره کې تاسو ویلې هپاتایټس سی په بازه کې نتیجه ورکوي بازه کې نتیجه نه ورکوي دا هپاتایټس سی بیا وروسته تقسیم شوی د په څلور نورو ګروپو باندې ګروپ 1 2 3 4 او سب ګروپ باندې تر څو دا تداوی انټرفیرون او دا بل انټي وایرال دواګانې چې مریض ته ورکوي دا ډېر زیات موثر دي په دوا ټیپ باندې ټوپ 2 او ټوپ 3 باندې نو په دې حساب باندې دا مریضان چې په دا سب ګروپ د دوا او درې باندې اخته شي په دې کې دا هپاتایټس سی تداوی ډېر ښه نتیجه ورکوي او هغه سب ګروپ 1 او 4 باندې چې اخته شي اکثره موثریت یې ډېر کم ده
او دا خا دا ګلسن خان هم تقریبا هم د سورته پښتنو کوي چې نه کلن وراره دی هغه په تور زیړی هپاتایټس بی باندې اخته دی دم پام دی اړه باندې پښتنو لرو دا
پرنسي په تداوی اساس ته ټول هپاتایټس ای بی سی یو شای ده او دا چې هغه په کومه مرحله کې دا د هپاتایټس سی لږ خطرناک ده نسبت بی ته دا چې په هغه په کومه مرحله کې دا هغه د هغه ډاکټر په قضاوت باندې او معاینات په دیګر په معاینات باندې لری مثلا کدا یو خسنتر تلل سی اغه د جګر معاینات ورته کې بار د ګورو چې د جګر وظایف ترقم دي چې د هر دوا چې دی اخلي به دغه مرست مقابل کې دا څه تاثیر په جګر لري خراب تاثیر په جګر لري
ډاکټر صاحب
دا مربوط هغه معاینات
ښه زه به تاسو خبر وکم دغه د تداوی خبر یو د دواګانی چې تصویر دا ډیر نو ډاکټرانو او د تیبي پرسونل ورباني پوي یو خبري بکي ما ته دا وې د څه فکر کوي زیو کلیواله خزه مو استاسو د خبري واور د دې لپاره چې په دغه ناروغي باندې څوک اخته نشي دوه درې عمده ټکي راته وې یو مثلا کم ټکي سره په پام کې ونیسي چې دا زیړی باندې اخته نشي دواړو ډولونو کې کم شي مهم دي لاند وخت لري ډاکټر
ما د څه له هغه شای چې سبب د انتقال دي د مرض کې ویلې و سا لیو
مان لکه چی شي
څخه یو نور واسه ما ستنه به بغاډ ستنه باندې استفاده نه کوي
ګډ ستنه به خلک استفاده نه کوي یو ستن دی یو کس لپاره ها
انتقال امکانات موجود موجود موجود
ضرورت باید حوال ځان مطمئن کو چې یا بل اخلو پاک ده او نه دریم
قانون یا کنڈو نہ باید استعمال